السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو نن نه یو خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لسمه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکل د حمید درکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. ترکی چارواکی وایي دوی هیله مندي چې د استانبول غونډه به چې سبا چهارشنبه جوړیږي داسې شرایط برابر کړي چې افغانستان او پاکستان د تورونو لګولو پر ځای له یو بل سره همکاري ته وهڅیږي. په روانه خپرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې امریکا به د استانبول په کنفرانس کې په افغانستان کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو په خاطر پاکستان ته خبرداری ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کندهار کې د دې مؤسسې پر دفتر د پرونی برید په عکس العمل کې ویلي، مرستندویان له ملکي خلکو سره د مرستې په خاطر په افغانستان کې کار کوي. او د لیبیا د انتقالي حکومت چارواکو پرون انجینیر عبدالرحیم الکیب د دې هیواد د نوي صدراعظم په توګه ونوماوه. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د چهارشنبه په ورځ د استانبول په کنفرانس کې پاکستان ته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو په خاطر خبرداری ورکړي. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن به په دې کنفرانس کې چې د شلو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان ګډون پکې کوي وینا وکړي. میرمن کلنټن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هینا رباني کر به د نورو هیوادونو له چارواکو سره په دې غونډه کې چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو لس کاله وروسته په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګېدو په هدف جوړیږي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په کندهار کې د دې مؤسسې د کډوالو پر دفتر د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په اړه پاک سلامل کې ویلي، مرستندویان د دې لپاره په افغانستان کې کار کوي چې له ملکي افغانانو سره مرسته وکړي. په کندهار کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي په پرونی برید کې چې د سهار په شپږ بجې پیل شو او تر دوو بجو یې دوام وکړ، ټول ټال لس تنه ووژل شول. لومړی برید د حیواناتو پر یو کلینیک وشو. د کندهار د امنیت قومندان عبدالرزاق وایي کیدای شوی حمله کوونکې ژر له منځه وړي وای، خو د ساتونکو او چوکیدارانو د امنیت د ساتنې لپاره له احتیاط کار واخیست. بانکی مون وویل د نورو حملو په شان د یوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کارکوونکو ته د ورپېښ خطر پخلی وکړ. د لیبیا د انتقالي حکومت چارواکو پرون د برېښنا انجینیر عبدالرحیم الکیب د نوي صدراعظم په توګه ونوماوه. د لیبیا ملي انتقالي شورا د سرت خار له نیولو او د هغه په نتیجه کې د معمر القذافي له وژل کېدو او په لیبیا کې د ازادۍ له اعلانېدو څو ورځې وروسته صدراعظم ونوماوه. همداراز تر دې څو ساعته وروسته ناټو په لیبیا کې خپل او میاشتنی ماموریت چې د قذافي د حکومت له پرځولو سره یې مرسته وکړه پای ته ورسوه. د ناټو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن په ترابلس کې د خبرو پر مهال د پاڅون په ترڅ کې د لیبیا د خلکو زړورتیا، اراده او قرباني وستایله. تاسو د خپل تاریخ او برخلیک د بدلولو لپاره اقدام وکړ. موږ ستاسو د ساتنې لپاره هڅه وکړه. موږ په ګډه بریالي شو. بلاخره لیبیا آزاده شوه. الکیب چې سوداګر او اکاډمیک هم دی، په راتلونکو څو ورځو کې نوې کابینه جوړه کړي. د لیبیا ملي انتقالي شورا غواړي چې په اتو میاشتو کې یوې منتخبې شورا ته واک وسپاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د قرغزستان د ولسمشرۍ انتخابات آزاد او سوله ییز وبلل. اوباما په یوه اعلامیه کې وویل د قرغزستان خلکو په انتخاباتو کې په ګډون سره د واک د آزاد او منظم انتقال او د ولسواکۍ خواته زړور او مهم ګام واخیست. تر دې مخکې د قرغزستان د انتخاباتو چارواکو اعلان وکړ چې د یکشنبې د ورځې تقریبا ټولې رایې شمیرلې او د هغو پر اساس الماز بیگ اتمبایوف شاوخوا 3% رای خپلې کړې دي. اتمبایوف پخوا د قرغزستان صدر اعظم و، خو د یکشنبې ورځ د انتخاباتو په خاطر یې استعفا کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په یوه اعلامیه کې د سوله ییزو انتخاباتو په خاطر د قرغزستان خلک وستایل او پر سیاسي مشرانو یې غږ وکړ چې خپل سیاسي اختلافات له قانون سره سم حل کړي. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 صفه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، گردیز او اسد آباد کې خبريږي په راپورونو کې. و باوری چه ترکی چارواکو هیله خودلی چه پا استانبول که ده افغانستان پا عرب پا جوری دون که کنفرانس که با ده کابل و اسلام آباد ترمنز ده تورونو ده لگولو پرزای همکاری پیاوری کری. پا کابل که ده امریکا سفارت وایی ده دوی تما لجوری دون که لوی جرگی چخده ده چه ده غنده با مشورتی بنا ولری او ده افغانستان و امریکا ده استراتیجیک ترون پا عرب کوم مهم پریکره پکی ونشی. د بشری حقونو د څار نړیواله ډله وایي د بن په غونډه کې چې 15 اونۍ وروسته جوړیږي د افغان میرمنو استازیتوب هیر شوی. په یو راپور کې به واورئ چې افغان دولت تر اوسه په دې اړه څه کړي.
کومه خبره چې د دولتي چارواکو سره کړي دي هغوی د ښځو ګډون په سفارت کې نه برس کړی، اما په کوم کې دا باندې چې افغان میرمنې ګډون وکړي دې وعده هم نه ده کړې.
نور موضوعات هم لرو. دې خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ چې وایورئ. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی راپور ته. د ترکیې چارواکي وایي دوی هیله لري چې د استانبول غونډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان او پاکستان پر یو بل د تورونو لګول پر ځای همکارۍ ته وهڅیږي. د استانبول د کنفرانس هدف دا دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه طرحه پکې وړاندې شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سلجوق اونال وویل د کنفرانس ګډون کوونکي به په جنوبي آسیا کې د همکارۍ د زیاتوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه د رویټر خبري اژانس په استناد نور حال له اسمت څاروان څخه واورئ.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل افغانستان او پاکستان به د استانبول په غونډه کې د سخت دریځو د پرلپسې بریدونو پر سر پر یو بل د تور لګولو د لوبې د پای ته رسولو لپاره موقع ترلاسه کړي. د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد ترکیې ولسمشرانو پرون په استانبول کې سره ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو لسو کلونو کې چې طالبانو جګړه پیل کړې ده پرلپسې تورونو ترینګلې کړي دي. یو ترک چارواکی دې مسئلې ته په اشاره وویل چې د سیمې چاپیریال خراب کړی او اوس ممکن هغه وخت راغلی وي چې دا وضعیت نور بدل شي. دغه ترک مقام د درو هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې همداراز وویل موږ احساس کوو چې دوی له زړه هیله لري چې له یو بل سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی پوهیږي چې دا حالت د هیچا په ګټه نه دی. داسې اوازې خپرې شوې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبان او د حقانی شبکه خبرو ته هڅول شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې کرزي له طالبانو سره د پاکستان پر ملاتړ د خپل شک د څرګندولو په څنګ کې ویلي چې باید له پاکستان سره په هر ځل خبرو کې دا مسأله راپورته کړي. په ځانګړي ډول به د پاکستان لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی په استانبول کې د افغان ترک او پاکستاني ولسمشرانو د شپږمې سرمشریزې په څنګ کې د افغانستان له لوی درسیز سره وویني. په دې سرمشریزي سربیره به سبا د افغانستان په اړه سیمه ییزه غونډه جوړه شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د غرس د فرانسې، جرمني، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر او قیادي شورا د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ده او د حقانی شبکه له شمالي وزیرستانه فعالیت کوي. پاکستان په کوټه کې په همدې نوم د طالبانو د شورا موجودیت ردوي، خو له هند سره د افغانستان پر نږدېوالي او په تیر بیا په ستراتیژیک تړون خپل خپګان نه پټوي.
په راپور کې مو د ترکی چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي دوی هیله مندي چې د استانبول غونډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه ییزه همکاري پیاوړې شي. د استانبول د کنفرانس او د دې کنفرانس د نتایجو په اړه د ازادۍ راډیو په راروانو خپرونو کې نور موضوعات او راپورونه او همدارس تحلیلونه هم لرو. راسره اوسئ چې وایورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورئ.
د سهار 8 بجې او 10 دقیقې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې د افغانستان را روانه لویه جرګه به مشورتي بڼه ولري او هیڅ ډول پریکړه به پکې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال پرون خبریالانو ته وویل چې دوی د دې جرګې جوړېدو ته خوشبینه دي او دی هیله من دی چې ګډونوال به یې له امریکا سره د ستراتیژیک سند پر ارزښت وپوهیږي. د لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون چارواکي هم وایي چې دا جرګه یوازې مشورتي بڼه لري او د مشورو په رڼا کې به یې افغان حکومت تصمیم ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د لویې جرګې د رابللو هڅې ګړندۍ کړي، په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې دغه لویه جرګه به یوازې مشورتي بڼه ولري. په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال جیمز کننګهم د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دې جرګه کې باید داسې کسان ګډون وکړي چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په ارزښت پوه شي.
Afghanistan is a sovereign country. My understanding is the loya jirga is
دای وای افغانستان یو خپلواک هیواد دی. زما درک دا دی چې راتلونکي لوی جرګه به یو مشورتي جرګه وي، نه تصمیم نیونکي. زه هیله لرم هر هغه څوک چې په دې جرګه کې د مشاور په توګه ګډون کوي په دې پوه شي چې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون ارزښت څه دی. نوموړي دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې که دغه جرګه د امریکا د ګټو پر خلاف پرېکړه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. د لوی جرګې د تیاریو د کمیسیون مسؤلین هم وایي چې دغه لویه جرګه مشورتي بڼه لري او له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه به هر ډول تصمیم د دغو مشورو په رڼا کې نیول کیږي. د لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مطبوعاتي مسؤل صفي الله زیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې د افغانستان د ټولو قومونو خلک ګډون کوي او داسې کسان پکې دي چې د افغانستان ملي ګټو ته په کتو به مشورې ورکړي. ټاکل شوې په راتلونکې لویه جرګه کې چې د لړم په وروستۍ اونۍ کې جوړیږي د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه 2013 کسان ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا د سفیر مرستیال څرګنده کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک سند کې هم پرمختګ شوی، خو دا یې ونه ویل چې کارونه یې څه وخت پای ته رسیږي. د سفارت چارواکي وایي د امریکا او افغانستان د اړیکو ماهیت ډېر غښتلی دی او د ستراتیژیک تړون په اړه یې باید پوره غور او فکر وشي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کندهار پرونی حمله چې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر او نورې غیر دولتي مؤسسې په نښه کړې وغندلې. بان کی مون وویل د ملګرو ملتونو ادارې یوازې او یوازې له عامو افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې فعالیت کوي. د دې موضوع تفصیل اسمت څاروان په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په کندهار کې د دې مؤسسې د کډوالو پر دفتر د وسلوالو طالبانو د دوشنبه د ورځې د حملې په عکس العمل کې وویل مرستندویان د دې لپاره په افغانستان کې کار کوي چې له ملکي افغانانو سره مرسته وکړي. د دې غیر دولتي دفتر په دروازه کې په موټر بمی چاودنه کې د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر درې ساتونکي او دوه قراردادیان ووژل شول. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دې بریدونو کې چې د سهار په شپږ بجې پیل شول او تر دوو بجو یې دوام وکړ ټول ټال لس تنه وژل شوي دي. لومړی برید د حیواناتو پر یوه کلینیک وشو. د کندهار د امنیت قمندان عبدالرازق وایي کېدی شوی حمله کوونکي ژر له منځه وړي وای، خو د ساتونکو او چوکیدارانو د امنیت د ساتنې لپاره یې له احتیاطه کار واخیست.
ژر د بینه تللو په دې کې مشکل مشتولو چې دلته نور چوکیداران یا مزدوران کارکوونکي د لیول نو پولیس د هغه دپاره چې هغه ټوله وباسي او دلته د نیپالیان څه کارګر ول چې هغه هم د دې ځای څخه ټوله په صحیح سلامتي روغ ووته ټوله هیڅوک هم نه دی کې او ګرڅه د دشمن څلور کسه یو انټرکنده چې په مټر کې ځان تنتیار کړی درې د پولیس لخوا وژل شوی دی.
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل د نورو حملو په شان دی یوې په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ادارو کارکونکو ته د ورپېښ خطر پخلی وکړ. سرمنشي همداراز ویلي غواړم په دې یو وار بیا تاکید وکړم چې دا ادارې یوازې بشر دوستانه کارونه کوي. د دوی یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو ورځنی ژوند ښه کړي. د تیرې پنجشنبه په ورځ هم په کندهار کې د پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې پر دفتر برید شوی و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون څرګندونې مو واورېدې چې وایي د ملګرو ملتونو ادارې یوازې او یوازې له عامو افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې فعالیت کوي. ښاغلي بان کی مون دا څرګندونې په کندهار کې له پرونۍ حملې وروسته وکړې. په کندهار کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د وسلوالو حمله هغه موضوع ده چې د لویدیځ مطبوعاتو هم په خپلو پرونیو ګڼو کې مطالب پرې خپره کړي. د لویدیځ مطبوعاتو ته د کتنې برخه څو شېبه وروسته وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ترکی چارواکو هیله سرګنده کړې چې د استانبول په کنفرانس کې به چې سبا چهارشنبه جوړیږي افغانستان او پاکستان پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای همکاري ته وهڅیږي. له بلې خوا تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې په افغانستان کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو په خاطر پاکستان ته خبرداری ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو هیله څرګنده کړې چې د دې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې جوړېدونکې لویه جرګه به د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه کومه پریکړه ونه کړي او یوازې مشورتي بڼه به ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په کندهار کې د دې مؤسسې پر دفتر د پرونی برید په عکس العمل کې ویلي دي مرستندویان له ملکي خلکو سره د مرستې په خاطر په افغانستان کې فعالیت کوي. د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه د بن په غونډه کې چې 15 اونۍ وروسته به جوړه شي د افغان میرمنو استازیتوب له پامه غورځول شوی. د لیبیا د انتقالي حکومت چارواکو پرون د برېښنا انجینیر عبدالرحیم الکیب د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ونوماوه. په پام کې ده چې الکیب به په روانو څو ورځو کې خپله نوې کابینه جوړه کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قرغزستان د ولسمشري انتخابات چې په پای کې الماز بیگ اتمبایوف د دې هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو وستایل او هغه آزاد او عادلانه وبلل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي خو له هغه مخکې فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د لویدیځ مطبوعاتو ته یې کتنه کړې او په لنډي سره راته وایي چې څپکې خبره شوې.
د افغانستان پر حالاتو په غربي ورسپانو کې تبصره تر ډیره حده په کابل کې د شمې دورځي پر حمله راڅرخي. په دې حمله کې ګڼ شمېر بهرنیو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. فاینانشل ټایمز لیکي دا حمله د حقاني شبکې ته پام اړوي چې تیرو 15 کلونو په دغه هیواد کې د یو رول موندلو په خاطر په سیاسي لوبو کې ښکېل ده. متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو پر اداره شک لري چې شای له هند سره د سړې جګړې د پالیسي د یوې برخې په ډول د حقاني شبکې سره په غیر مستقیم ډول استفاده کوي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه په واشنگټن کې داسې خبرداری په زیاتېدو دی شای امریکا د پاکستان د سرحدونو په امتداد د حقانی پر پټنځایونو حمله وکړي. په داسې حال کې چې امریکا له پاکستان غوښتنه کوي چې د وسلوالو له ډلو سره خبرې وکړي دغسې هر ډول شواهد چې ثابته کړي چې د حقانی شبکه د کابل د شنبې د ورځې د حملې شاته لاس لري د وضعیت د لا پیچلې کېدو سبب ګرځېدلی سي. د حقانی ډله په کابل کې پر انټر کانتینټال هوټل د جون د میاشتې په برید او همدارس په کابل کې د امریکا پر سفارت په حمله چې تقریبا 6 ساعته دوام وکړ او ګڼ شمېر ملکی خلک نړیوال عسکر او افغان امنیتي ځواکونه پکې وژل شول تورنه ده. د ملګرو ملتو یو پخوانی مامور چې ډیر کلونه په جنوب ختیځ افغانستان کې د حقانی د شبکې په ترسیمو کې تیر کړی دی فاینانشل ټایمز ته ویلي چې یو ور د زدرانو یو مخور شخصیت سراج الدین حقانی ته ورغلی و او له هغه څخه د تشدد څخه د لاس اخیستو غوښتنه کړې. سراج الدین حقانی د زدرانو ورغلي استاذ ته په ځواب کې ویلي و چې دا ورش په وکړه او سبا وختي ولاړسه خو کبل ور له دغه سی پیغام سره راغلی خپل سر به په اوژو یونسي. بلې ورسپانی نیویورک ټایمز هم د افغانستان پر حالاتو د خپل وروستي غنی او تحلیلي مطلب د کابل وروستي حمله ته ځانګړی کړی. د ورسپانی په حواله یو غربي ډیپلومات د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په صورت کې ویلي دا واضح ده چې د کابل د حمله شاته د حقانی شبکې لاس وو. دا حمله پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د وروستي سفر په جواب کې سوې ده. کلینټن په دې سفر کې یو اربیا غوښتنه کړې و چې حکومت باید د حقانی د ډلې په وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې اډی دي اقدام وکړي. د افغانستان د سیاسي حالاتو یو څارونکي هم نیویورک ټایمز ته ویلي چې دا حمله د امریکا لخوا پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو په ځواب کې کیږي. د افغان کارپو ویلي چې په دې ډول پاکستانیان یو بل پیغام هم استوي او هغه دا دی چې دوی به له طالبانو خپل ملاتړ ختم نه کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون له کابل ترکیه ته روان شو. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی به نن د افغانستان ترکیه او پاکستان په درې اړخیزه شپږمه غونډه کې ګډون وکړي. د ارګ معنی د معلوماتو له مخې تر هغه وروسته به افغان ولسمشر سبا چهارشنبه د استانبول په سیمه ییزه غونډه کې چې 14 هیوادونه برخه پکې لري ګډون او خبرې وکړي. له ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو دفاع کورنیو چارو او د قانون وزیران د ملي امنیت سلاکار او نور چارواکي ملګری دي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن هم ګډون وکړي. د ترکیې چارواکي وایي دوی هیله مندي چې د استانبول غونډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان او پاکستان پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای همکارۍ ته وهڅیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي امریکا هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې وروستیو کې د پاکستان د سفر پر مهال پاکستان تر سخت فشار لاندې راوست. دی د پاکستان له سفره وروسته واشنگټن ته له ستنېدو سره سم کانګرس ته په وینا کې وویل پر دې مسله به د سیمې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره چې د استانبول په غونډه کې برخه اخلي ډېر تمرکز وکړي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اسمت څاروان اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د پخلاینې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره هڅه کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مرسته ترلاسه کړي. د دې ورځپاڼې له مخې امریکا د هڅه یوازې یوه میاشت وروسته لدې کوي چې د متحده ایالاتونو حکومت د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقاني شبکې په پټ ملاتړ تورن کړه. په راپور کې زیاته شوې چې د امریکا متحده ایالاتونه همغسې چې هیلری کلینټن وویل د حقاني شبکې او نورو طالبانو پر ضد د جګړې خبرو او روغي جوړي پالیسي خپله کړې او لکه څرنګه چې د حقاني شبکې پر ضد هوایی او ځمکني عملیات جاري ساتلي د پاکستان استخباراتي اداره هم هڅوي چې طالبان خبرو تکشینوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوید رسیز او د استخباراتو یا CIA مشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ چې پر دغه هیواد فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د سختدریزو ډلو په تیره بیا د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا له فشار سره سره د ISI ځینې عناصر خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې چندان ګټه نه ویني ځکه داسې بریښي چې دوی طالبانو ته په افغانستان کې د خپل نفوذ د ساتنې د یوې وسیلې په سترګه ګوري. له طالبانو سره د معاملې او خبرو لپاره هلې ځلې په داسې حال کې کیږي چې امریکا هیله لري تقریبا یوه میاشت وروسته د جرمني په بن کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس ته د معاملې یا روغې جوړې یوه طرحه چمتو کړي. خو د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د اوباما په حکومت کې دننه د دې طرحې په کامیابۍ له دې کبله ژور شکونه کېږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې خپله ستراتیژي پر مخ وړي. یو جګپوري امریکایي مقام په لنډو کې د پاکستان دریز اوربند خبري او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته انتظار وباله.
خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار نړیواله ټولنه وایي چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې د افغان میرمنو ونډه هیره شوې ده. د ښځو حقوقونه هغه مسله ده چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ادعا کوي چې پر سر به یې له هیڅ چا سره هم معامله ونه کړي. خو د بشری حقوقو د څار ټولنې د آسیایي څانګې مشر وایي که دا خبره سمه وي نو ولې افغان میرمنې د بن په دوهم کانفرنس کې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي د ګډون لپاره هلې ځلې کوي. د عرب پاموکړی د صالح محمد صالح راپورته.
د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي د شوزو د حقوقو فعالان ویره لري چې افغان میرمنې به د بن په کانفرنس کې په حاشیه کې پاتې شي. درون کال د لیندیا قوس پر 14مه د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه یو مهم کانفرنس جوړیږي چې لاس کله مخکې په همدې نیټه د جوړ شوی کانفرنس د کلیزې په ورځ په پام کې دی. د بشری حقوقو د څار ټولنې په یو راپور کې چې د یک شنبه پر سپور سو ویلي په داسې حال کې چې د کانفرنس جوړیدو ته یوازې 15 اونۍ پاتې دي افغان حکومت نه دی ویلي چې د دولتي هیئت په ترکیب کې به میرمنې هم شاملې وي کنه. د ولسی جرګې غړي شنکې کړو خل چې د شوزو د حقونو له فعالانو څخه ده د بشري حقوقو د څارنې د ډلې دا راپور تاییدوي او وایي چې له چرواکو سره تر کتنو وروسته هم د بن په کانفرنس کې د افغان میرمنو د ګډون د څرنګوالي نښې نشانې نه لیدل کیږي.
د دولتي چارواکو سره کړي دي هغوی د ښځو ګډون په کانفرنس کې نه ده رد کړی اما په کوم کې ده باندې چې افغان میرمنې ګډون وکړي دې وعده یې هم نه ده کړې. زموږ هیله همدا ده د افغانستان له حکومت څخه چې هرومرو په خپل رسمي هیئت کې ښځو ته ګډون ورکړي او همدارنګه هغه اجنډا باندې چې کار کېږي کوم موضوعات چې دي د ښځو له ګډون څخه هم راته وکتل شي.
د بشری حقوقو د څار د ټولنې په راپور کې د ټولنې د آسیایي څانګې مشر براد آدامز ویلي په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو قواوو د وتلو لپاره پر پلانونو کار کیږي افغان حکومت او نړیوال مرستندویان ادعا کوي چې د ښځو حقونه په اصطلاح هغه سره یا ممنوعه کرښه ده چې په هیڅ صورت سرغړونه نسي ترې کېدی. خو ادم زیاتوي کدا خبره رښتیا وي نو ولې افغان میرمنې د بند په کانفرنس کې د یو سیټ د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د برات ادمز په وینا په افغانستان کې شزې په خپل ورځني ژوند کې له زورونو، ګواښونو او حتی کله ناکله له دوی سره د دشمنو قوتونو لخوا د مرګ له خطر سره مخامخ دي. نو د کانفرنس ټول ګډونوال باید له افغان حکومت سره په ګډه په دې مهمه غونډه کې د ښځو د ګډون اهمیت ته پام وکړي او دا خبره روښانه کړي چې باید د دوی حیاتونه د افغان میرمنو د فعالانو نظریاتو ته حتما غوږ کېږدي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. مشکوکو بي پيلوټ الوتکو تیر شپه یو ځل بیا شمالي وزیرستان په نښه کړ. په سیمه کې دولتي مقامات وایي د برید چې د میرعلي په اړوندو کې شوی دوه تنه وسلوال جنګیالي وژلي دي. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار راپور راکوي.
د پاکستان پر قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو د بریدونو لړۍ دوام لري او تیر شپه یو بیا په دغه سیمه کې یو شمېر سختدریځي وسلوال په نښه شوي. له سیمې نه رارسېدلي راپورونه وایي چې دا برید تېر ماخوستن شاوخوا 8 بجې د دې قبایلي ایجنسۍ د دویم لوی ښار میرعلي په اړوندو کې شوی. یو ځایي دولتي مقام د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې یوې بي پیلوټ الوتکې د میرعلي په نورک نومي سیمه کې چې د بازار په شاوخوا 9 کیلومتره کې لویدیځ لور ته موقعیت لري د سختدریځو وسلوالو پر یو موټر برید وکړ او پکې سپاره دوه تنه یې ووژل. دغه دولتي مقام وژل شوي کسان سختدریځي وسلوال و بلل خو د هویت په اړه یې بې خبري وښوده. بلخوا ځینې ناتایید شوي راپورونه بیا د وژل شویو شمېر څلور تنه ښیي، خو دولتي سرچینې وایي چې دوی تر اوسه یوازې د دوو تنو د وژنې راپور ترلاسه کړی. شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې تر ټولو ډیر ورته بریدونه پرې شوي. لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات وایي چې د حقانی او القاعده شبکو په ګډون ټولې هغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي په شمالي وزیرستان کې مهم پوځي او روزنیز مرکزونه لري. په اکتوبر میاشت کې بي پيلوټ الوتکو د تیرو څو میاشتو په نسبت په وزیرستانونو کې په زیاته کچه دغه ډول بریدونه کړي. په دې موده کې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې په شمالي وزیرستان کې د جانباز ادران په نوم د حقاني شبکې یو مهم قومندان او په جنوبي وزیرستان کې بیا د مولا نذیر په مشرۍ د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې 15 تنه د سرسړي یا قومندانان هم وژل شوي.
او په مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته د تاجکستان ولسمشر پرون هغه پل پرانیست چې افغانستان له تاجکستان سره تړي. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې امام علي رحمانوف کلیوالو ته په وینا کې وویل په افغانستان او تاجکستان کې د مخدرو موادو تولید او قاچاق په نړیواله کچه د دواړو هیوادونو حیثیت ته زیان اړولی. په دې اړه د انټرفاکس خبري اژانس د راپور جزئیات سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او تاجکستان پر پوله د یو پول د پرانستنې په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له کلیوالو افغانانو وغوښتل زه له تاسو یوه غوښتنه لرم، دغه پول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ په هدف جوړ شوی مه پرېږدئ چې د مخدره موادو د قاچاق لپاره وکارول سي. دغه پول د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې چې له تاجکستان سره پر پوله پرته ده موقعیت لري. په سیمه کې د ازادي راډیو د تاجکي څنګه خبریال برات یوسفی وویل چې د امو سیند ته څیرمه د پرتې سیمې خلک تر دې کې د ژمي پر مهال د شپږ میاشتې لپاره د درنو واورو له کبله په خپلو کورونو کې بند پاتې کېدل چې له نورو سیمو سره به یې اړیکې پرې وې، خو اوس به یې دغه ستونزه حل سي. د پل د جوړونې کار د تاجکستان د سرحدي ولسوالۍ شورآباد په نیهول کلي کې پیل سو چې د مرکز دوشنبه د جنوب ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی. د روسیې او د منځنۍ اسیا د ځینو نورو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت انتقاد کوي چې له افغانستان څخه نشي مواد ورته قاچاقېږي او د دوی په هیوادونو کې هر کال په زرګونو ځوانان د نشو له کابله مري. د تاجکستان ولسمشر شاغلی رحمان د دغو موادو قاچاق د افغانستان او تاجکستان حیثیت ته یوه ضربه وبلله. ویویل مخدره مواد چې له افغانستان څخه قاچاقېږي او د تاجکستان د طریقه روسي او نور اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي په نړیواله کچه یې زموږ حیثیت او د دوړو هیوادونو واکمنۍ ته زیان اړولی دی. د اقتصادي پرمختګ لپاره د اغا خان بنسټ به د جرمني د پرمختیايي ادارې یا کی اف دبلیو په مالي مرسته دغه پل چې 102 متره اوږدوالی او 3.5 متره سور یا بربه لري په 3 میلیونه او 1 لک ډالر ورغوي چې د 1.5 ټنه وزن ظرفیت به لري. پلته نږدې ځینې سوداګریز مارکیټونه سته چې له افغانستان او تاجکستان څخه سوداګر له ویزې پرته ورته راتلی سي او خپل تولیدات پکې خرڅولی سي. تاجکستان د روان میلادي کال په سپتمبر کې 3,590 کیلوګرامه مخدره مواد چې 433 کیلوګرامه هیروین هم پکې شامل وو ونیول.
سمرګل احمدزی له جلال آباد څخه د ازادۍ راډیو په نوم په خپل اس ام اس کې لیکي کچېرې افغان ولس او د افغانستان حکومت غواړي چې سوله راشي نو په ګډه دې د هغو ورانکارو مخه ونیسي چې زموږ وطن ته زیان رسوي. په دې معنا چې د اختر په شپو کې طالبان چې په افغانستان کې اوسیږي خپلو کورونو ته ستنېږي نو باید په سرحدونو کې امنیت ټینګ شي تر څو وطن ته د دې زیان رسوونکو خلکو مخه ونیول شي.